السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا خپرونه مو یو ساعت دوام کوي. اورئ چې په کابل کې د سردار محمد داود خان په روغتون کې دننه حمله سوې ده. دا هم اورئ چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د تیر کال په نسبت سږ کال د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی 8% زیات سوی دی. رحمت الله افغان خپرونه په خبرونو پیلوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون حمله شوه ده. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د څلورو نام نو ولایتونو له والیانو او یو شمیر نورو پوځي مشرانو سره پر امنیتي وضعیت خبرې کړې. او د امریکا هوایی ایالت د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوي اجرایی فرمان د چیلنج کولو لپاره په محکمه کې خپل اوله دعوا اقامه کړه. اوس هم بشپړ خبرونه. په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون حمله سوې. په دفاع وزارت کې وی سرچینې ازادي راډیو ته دا چاودنه او حمله تایید کړې ده، خو په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. د راپورونو له مخې وسلوال د سردار محمد داود خان پر روغتون برید کړی ده او دا مهال افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په دې اړه نور جزئیات زموږ په راتلونکو خبرونو کې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلورو نام نو ولایتونو له والیانو او یو شمیر نورو پوځي مشرانو سره پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. جمهور ریاست وایي افغان ولسمشر غنی تیر ماښام د ویډیو کانفرنس لارې د هلمند، کندهار، کندوز او فراه له والیانو او د 215 قلي اردوګانو او د شلمې فرقې له مسؤلینو سره خبرې وکړې. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینه پال ازادي راډیو ته دغه خبرو په اړه داسې وویل:
ویډیو کانفرنس لاری په یادو ولایتونو کې له ملکي او نظامي مسؤلینو سره د امنیتي ګواښونو د سیو اقداماتو په خپلو ساحو کې د راتلونکو پلانونو او همدارنګه د دښمنانو په وړاندې د امنیتي او ملکي څانګو ترمنځ پر همغږۍ باندې خبرې وشولې.
د ښاغلي مینهپال په وینا ولسمشر مسؤلینو ته هدایت ورکړی چې وسلوالو مخالفانو ته د ورانکارو فعالیتونو اجازه ورنکړي او هماغه کسان له منځه یوسي چې په پراخه پیمانه د مخدره موادو په قاچاق لاس لري. د یادونې ده چې دغه څلورو ولایتونو په دې وروستیو کې د نامنیو له امله زیاته ستونزې لیدلې دي. او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه خبر ورکوي. دغه کمیسیون یوې کمیشنرې سوریا سوبرنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې روان کال د مخکېني 1495 کال په نسبت د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي په سلو کې څه باندې 8 زیات شوی.
په دغه تاوتریخوالو کې چې موږ یې لرو په سلو کې نوي تاوتریخوالی کورنۍ تاوتریخوالی دی. هغه چې په کورنیو کې دننه ترسره کیږي په سلو کې 8 عوامل هم د کورنیو ملونه دي.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په داسې حال کې زیاتیږي چې نن د مارچ 8 د ښځو له نړیوالې ورځې سره برابره ده چې د افغانستان حکومت او نورې اړوندې ادارې لکه د تیرو کلونو په څیر سکل هم په شاندارو مراسمو سره لمانځي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا د هوایی ایالت د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوي اجرایی فرمان د چیلنج کولو لپاره په محکمه کې خپل اوله دعوا اقامه کړه. دغه فرمان د لنډ مهاله لپاره امریکا ته د شپږو عمدتاً اسلامي هیوادونو د کډوالو او سفر کوونکو تګ راتګ منع کوي. هوایی ویلي نن چهار شنبه به هڅه وکړي د لنډ مهاله لپاره د دغه اجرایی فرمان مخه ونیسي. سپینې ماڼۍ روانه اونۍ د پخواني اجرایی فرمان پر ځای یو نوی فرمان چې بدلونونه پکې راوستل سوي صادر کړ. مخکنی فرمان هم د هوایی په ګډون د ګڼو ایالتونو لخوا ننګول سوی و. نوی اجرایی فرمان د نوی ورځو لپاره امریکا ته د ایران، لیبیا، سوریه، سومالیا، سودان او یمن د اتباعو پر سفر بندیز لګوي. په مخکنی فرمان کې عراق هم شامل و، خو په اوسنی کې عراق د بندیز له فهرست څخه ایستل سوی. متحده ایالات وایي په جنوبی کوریا کې د میزایلو د دفاعي سیستم ځای پر ځای کولو کار پیل کړی. د امریکا دې ګام د روسیې او چین چټک عکس العمل راپارولی. جنوبی کوریا تیر میلادي کال د امریکا د لوړې ارتفاع یا ټاټ په نوم د میزایلو دفاعي سیستم د شمالي کوریا د توغندیو د ګواښ پر وړاندې غوره کړ. که څه هم جنوبی کوریا وایي د دې دفاعي سیستم له نصبولو څخه یې هدف له ځان څخه دفاع ده، خو روسیه او چین ویره لري چې د دې سیستم د رادار د کشف ساحه به د دې دواړو هیوادونو خاورې ته ورسیږي. د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلي د خپل خاورې د امنیت لپاره به اړین ګامونه پورته کړي. روسی چارواکي بیا وای په جنوبی کوریا کې د امریکا د مزایلو د دفاعي سیستم ځای پر ځای کول د کوریا په ټاپو وزمه کې ستراتیژیک توازن زیانمنوي. په جنوبی کوریا کې وروسته تر هغې د امریکا د مزایلو دفاعي سیستم ځای پر ځای کیږي چې شمالي کوریا په دې وروستیو کې څلورم لرې واټن شتون کې مزایل وازمي. ایران وایي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د موقتي پریکړې پر وړاندې د غچ اخیستونکو اقداماتو په ترڅ کې به ایران ته امریکایي اتباع له داخلېدو منع کړي. د ټرمپ د نوې پریکړې له مخې متحده ایالاتو ته د ایران په ګډون د شپږو هیوادونو چې اکثریت وګړي مسلمانان دي د اتباعو پر داخلېدو بندیز لګول سوی. د دغه نوي اجرایي فرمان له مخې چې د مارچ له شپاړسمې عملي بڼه خپلوي، د ایران، سوریې، لیبیا، سومالیا او یمن هغه اتباع چې له مخکې ویزې اخیستي او اعتبار لري له دې امره مستثنا دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال مجید تخت‌روانچی د سه شنبې په ورځ وویل چې دغه نوی اجرایي فرمان هم له قضایي پلوه بې معنا دی. هغه هم دا راز وویل چې ایران به تر هغو امریکایانو ته ویزې ور نه کړي چې د ټرمپ اجرایي فرمان جاري وي. د ترکیې، روسیې او امریکا لوی درستیزان نن د ترکیې په جنوب کې غونډه کوي چې له سوریې څخه د داعش د ویسترو لپاره د واشنگټن په مشرۍ د ائتلاف پرمختګونه او وڅېړي. هولوسی اکار، جوزف ډانفورد او ویلاری ګراسیموف ښایي په سوریه کې د داعش پر ضد د روانې جګړې د دوهم پړاو په اړه خبرې وکړي. د ترکیې په وزوای په دې درې اړخیزه غونډه کې د سوریې او عراق د وضعیت په ګډون د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کیږي. که څه هم روسیه، امریکا او ترکیه د سوریې په جګړو کې له مختلفو اړخونو ملاتړ کوي او یو دریځ نه لري، خو ټول د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد ګډه مبارزه کوي. او د اوکرین د بهرنیو چارو وزیر وای خپل امریکایي سیالي ورته ډاډ ورکړی چې واشنگټن به له کیف څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. پاولو کلیمیکن دغه څرګندونې پرون په واشنگټن کې له ریکس ټیلرسن سره له خبرو وروسته خبریالانو ته وکړې. د هغه په وینا ټیلرسن ورته ویلي دي چې متحده ایالات به د روسیې د یرغل پر وړاندې د مبارزې په ترڅ کې له اوکرین څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزې په ترڅ کې ویلي وو چې په روسیې د بندیزونو په لرې کولو به غور وکړي، خو د ټیلرسن په ګډون د هغه ادارې یو شمېر چارواکو د روسیې پر وړاندې سخت دریځ غوره کړی او ویلي دي چې دا هیواد به کریمیا بیرته اوکراین ته ورکړي. داو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه
تاسو ته د رادیو ته ورجست. اورې چې د کابل سردار داود خان روختون کې حمله شوې ده. نن د مارچ اتمه یا د ښځو نړیوال ورځ ده. دا اورې چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د تیر مریض کال په نسبت سږ کال د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی 8% زیات شوی، خو له تاوتریخوالی او نورو ستونزو سره سره ځینې ښځې ویاړ مڼې څېرې ګڼل کیږي. په دفاع وزارت کې یوه ښځینه ډګروال یې بیلګه ده.
د دوی د لیاقت او شایستګۍ په اساس باندې موږ دغه پوسټ چې فعلاً مدیر د عمومي جنرال موږ ټاکلې، زه د ده څخه ډېر خوشحاله یم، ډېر باعزت یم.
په ننګرهار کې په افغان امنیتي ځواکونو کې د ښځو پر فعالې ونډې ټینګار وسو.
څنګه نارینه پولیس په یو ځای کې شتون لري، نو خویندې هم هلته ډېرې مهم سهم لري.
په کونړ کې له دیني عالمانو غوښتنه وسوه چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په کمیدو کې همکاري وکړي. په لوګر کې په زیاته پیمانه وسلې او مهمات د بي وسلې کولو پروګرام ته وسپارل شو.
د زرو شاوخوا کې مختلف نوع مهمات هغه موږ د ځایات ته سپارو، هم ثقيله هم خفيفه او هم نور منفجره مواد.
دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلې سي. کور کلی او د ګوډیا چار لکه څنګه چې مو د افغانستان په اړوندو خبرونو کې واوریدل، د کابل سردار داود خان روختون کې حمله شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت یو ویاند له رسنیو سره په خبرو کې په دغه روختون کې د حملې خبر تایید کړی دی، خو تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکول شوي. نسیم شفق دغه مسله تعقیب کړې، را سره په مستقیم تماس کې دی. شفق صاحب، نور جزئیات څه دي؟
علی السلام وړاندې کوم. اول خدا بد وایم چې دغه حمله نن سهار شاوخوا 9 بجې وسوه او عیني شاهدان وایي چې لومړی یو کس انتحاري حمله ترسره کړي، البته د سردار محمد داود خان د روغتون په شمالي برخه کې، او وروسته لاغنه ویل کیږي چې 3 یا 4 تنه حمله کوونکي روغتون ته ننوتي. لسیمه د ازادي راډیو خبریال وایي چې اوس هم په دغه روغتون کې د ډزو غږونه اورېدل کیږي او 2 یا 3 چاودنو غږ هم اوریدل شوی دی. ځینې ډاکټران او حتی ناروغ لرونکي چې په دغه پوځي روغتون کې درنه گیر پاتې دي، هغه له خپل کورنۍ سره او د خپل کورنۍ له غړو سره په د ټلیفوني تماس کې ویلي دي چې هلته وضعیت ډیر جدي دی، او دوی دا هم ویلي دي چې دغه وسلوال د روغتون دویم او دریم پول ته هم ختلي، او دوی وایي چې یو شمېر کسان چې ټپیان دي هغوی مرستو ته ضرورت لري. د دفاع وزارت بیوې منبع چې غوښت دغه نوم سرګند شي هم دا پیښه تایید کړې ده او ویلي دي چې دغه وسلوالو په دغه روغتون حمله کړې. دغه راز د سردار داوود خان د روغتون یو مسؤل کس چې هغه هم وویل چې نوم یې باید پټ پاتې، هویت یې باید پټ پاتې سي، هغه هم ازادي راډیو ته وویل چې ډاکټران دننه گیر پاتې دي او ناروغان هلته هم تر ډیره د روغتون پوزي دی، اولته وضعیت ډیر جدي دی. نو تر اوسه پورې امنیتي مسؤلینو رسمن داسې څه نه دی ویلي چې دغه حمله څنګه شوې ده، آیا څو تنه وسلوال ننوتي دغه روغتون ته، او اوس هلته وضعیت څنګه دی او تلفات څنګه دي؟ تر ټولو مهمه دا ده، ولې تر اوسه پورې دوی په دې برخه کې څه نه دی ویلي؟
د حملې هدف څه کېدلی سي؟ په روغتون کې کوم مهم کس وو که دغه سي د نورو حملو غندې عادي حمله ده؟
نو تر اوسه پورې خپدې برخه کې څه معلومات نشته، ولې هغه څه چې مهمه ده هغه دا ده چې د سردار داوود خان روغتون پوځي روغتون دی، او هلته تر ډیره د امنیتي کسانو او د ملي اردو د سرتیرو درملنه کیږي چې هلته ټپیان دي، او د دې حملې مسؤلیت هم تر اوسه چا نه دی اخیستی، او دغه حمله په داسې ورځ کې کیږي چې نن د مارچ 8مه یا د ښځو د نړیوالې ورځې سره برابره ده. باید ووایم چې 2 کاله وړاندې هم د سردار داوود خان پر روغتون تقریبا ورته حمله شوې وه، او انتحاري حمله هم شوې وه، او درنه مرګ ژوبله یې هم اړولې وه.
ډېره مننه نسیم شفق. و په کابل کې ومردل چې د کابل پر سردار داوود خان روغتون حمله سوې ده. د ازادي راډیو خبرې اعلان وایي چې اوس هم له روغتون څخه خال د ډزو غږونه اورېدل کیږي. له روغتون څخه د چاودنو غږونه هم اورېدل سوي دي. تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل سوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
که څه هم په افغانستان کې په تیرو 15 کلونو کې د نړیوالو او کورنیو هڅو په نتیجه کې د افغان ښځو ژوند یو څه ښه شوی، خو په وړاندې د تاوتریخوالي لړۍ نه ده درېدلې. نوریاس نوري تفصیل لري.
نن د مارچ 8مه د ښځو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. افغانستان هم لکه د نورو هیوادونو په څیر دغه ورځ هر کال د غونډو په جوړولو سره لمانځي، خو د ښځو د حقونو مدافع ډلې وایي د ښځو د حقونو د خوندي کولو لپاره د نړیوالو او کورنیو هڅو سره سره د افغان میرمنو د ژوند په ښه کېدو کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی روان کال د مخکېني 1994 کال په نسبت په 10% زیات شوی دی. د دې کمیسیون یوې غړې سوریا صبحرنګ ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو او نجونو په وړاندې له دوی سره د تاوتریخوالي ثبت شوې ډېرې پیښې په کورني تاوتریخوالي یعنی فزیکي وهلو یا ډبولو ترخي. هغه قضیه چې سګ 1995 کال تر اوسه له کمیسیون سره ثبت شوي 5515 دي، دا د فزیکي تاوتریخوالي، رواني او لفظي او هم د جنسي او اقتصادي تاوتریخوالي موارد دي. د افغانستان د ښځو چارو وزیر هم دا تاییدوي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی، خو وایي چې یو اساسي علت چې اوس د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې ثبتېږي دا دی چې د ښځو د حقونو په برخه کې د خلکو پوهه او معلومات زیات شوي دي. دلبر نظری له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې وزارت هڅه کوي چې تر ډېر حده په ټولنه کې د دغې پدیدې مخه ونیسي. د ښځو چارو وزارت په دې برخه کې کار کوي. د خلکو پوهه او معلومات ښه شوي او ښه کېږي. تاوتریخوالی شته، خو موږ هم هڅه کوو چې هغه کم کړو. د ښځو چارو د وزیر په وینا ناامني، بې وزلي، بې سوادي او نورې ټولنیزې ناخوالې هغه عمده عوامل دي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي سبب شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کمشنر میرمن سوبرنګ هم دا مني چې د خلکو په تیر بیا د ښځو پوهه زیاته شوې او د ښځو د حقونو په برخه کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو تر څنګ رسنیو هم په دې برخه کې مهم رول لوبولی دی. خو نوموړی په هیواد کې د ناامنیو تر څنګ د یو شمېر هغو مهمو مواردو یادونه هم کوي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي هڅې پڅې کړې دي. له مجازاتو د معافیت فرهنګ دی، اداري فساد دی، عدلي او قضایي مرکزونو ته د خلکو په تیر بیا د میرمنو کم لاسرسی دی. دا ټول موارد د دې سبب شوي چې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو وي. که څه هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه د ښځو چارو وزارت د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او نورې ادارې د ځینو مشخصو ارقامو یادونه کوي، خو د افغاني ټولنې جوړښت او دود دستور ته په پام سره په لریو کلیو او بانډو او ان ښاري سیمو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې پیښې په مختلفو بڼو ترسره کیږي چې همالته د کورنیو په کړیو پورې محدودې پاتې کیږي.
دا دوه کاله په ډېرې خوارۍ او سرګردانۍ راتنګ کېږي.
تاوتریخوالی دندې کور نه دندې ادرس نه شوړي.
نماد صفت خشونتها خشونتهای خانوادگی هست.
د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه مه هېروئ. نن د غرمې له 12 تر 2 بجو.
تاسو اوریدونکي هم کولای سئ د ښځو په مناسبت په دغه ځنګړي 2 ساعته پروګرام کې برخه واخلئ. پروګرام ته چې شمیرې هغه شی به اعلانېږي، زنګ را ووهئ، اس ایم اس را ولېږئ، یا هم د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه خپل نظر راته ولیکئ. د ښځو چارو وزارت ویلي دي چې د تیر کال په نسبت سږ کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې 8% زیاتې سوي دي. خو له ټولنیزو ستونزو او تاوتریخوالي سره سره ځینې ښځې توانېدلې ویاړونه وګټي. په دفاع وزارت کې یوه ښځینه ډګرواله بېلګه ده. تفصیل له خان محمد سین نوري.
ښځه سره له دې چې مور، خور او د یو نارینه د ژوند ملګرې ده، د هیواد ساتونکې هم ده. د افغانستان په سیر په یو دودیزه ټولنه کې د ښځې نوم لتاوتریخوالي، کمزورتیا، ناتوانۍ او تور سرې پورې تړلی دی. خو 15 کلنه ډګرواله فهیمه مصباح پنایی له ښځې پورې دغه ټول روستاړي نه مني او د هیواد او خاورې د ساتنې لپاره پر خپلې وفادارۍ قسم خوري.
ما با پوشیدن یونیفرم مقدس نظامی خواستم نشان بدم که ایتوانه
زه د دغه سپیشل نظامی یونیفرم په اغستلو سره غواړم وخایم. دا توانایی لرم چې په امنیتی ځواکونو کې دنده ترسره کړم او د دې جامې په اغستلو ویاړم.
د دفاع وزارت د بشری حقوقو او جندر د سانګ مرستیال بریج جنرال عبدالحکیم د میرمن پناهی توانمندی ته ایدوی وای چې نوموړي د خپل وړتیا لمخې دغه مقام ته رسیدلې ده.
ډېر فعالیتونه کړي، ډېر نجونې اردو ته تقدیم کړي. د ده د لیاقت او شایستګۍ په اساس باندې موږ دغه پوسټ چې فعلاً مدیر د عمومي جنرال دی موږ ټاکلی. زه د ده څخه ډېر خوشحاله یم، ډېر باعزت دی.
دا چې یونیفرم د خپل ژوند ارزښتناکه جامه ګڼي وایي چې په اردو کې له خدمت څخه 14 کاله تیریږي او د اردو ټولې ښځینه افسران یې د لوڼو په څیر دي.
بیشتر وظایف ما سنگین بوده، مسئولیت هم زیاد بوده.
دنده می درانه او مسئولیت می دیر و شپه و رز مو دنده تر سره کوله. ده اولاد فکر را سره نو. ده اردو طول انجونی را تا ده لونو پشانده. کله چه دنده لگی سپکیشی بیا با ده واده ده میوی پا فکر کیشم.
دا چې د سنگر ملګری د دې په اړه څه نظر لري؟ دویمه بریدمنه حسینه وزیری مې وپوښتله. دی وویل
بعد از اینکه ما فارغ شدیم اینا هم از اونجا تبدیل شدن و به حیث
کلا چه موگ فارغی شو دا هم تبدیل شوه او د جندر د انسجام د مدیر په توګه وټاکل شو. دلته هم د خپل توان سره سم زموږ ستونزو ته ځان رسوي او حلوي.
د مرمن پناهی په خبره خزاتو په خپل یو صفت دی او د هواد امنیتی ارګانونو فعالیت ته اړتیا لري. ډګرواله فهیمه مصباح پناهی وایي یوازینی هیله د افغانستان د ملي اردو په لیکو کې خدمت کول دي او هڅه کوي چې په دې برخه کې ښه وځلیږي او مؤثر وي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د کابل چاپ رسپانه هم د مارچ پر اتمی لیکنی او تبصرې خبرې کړې دي. نسیم شفق ورته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل ډیر مطالب او تبصرې د مارچ اتمې یا د ښځو نړیوالې ورځې او په دې برخه کې شویو پرمختګونو او ستونزو ته ځانګړې کړي. سرنوشت ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې ښځو ته د دې ورځې مبارکي ویلې ده او لیکلي دي چې 14 کاله وروسته د مارچ 8 په مطلب کې راغلي چې هر کال په دې ورځ په افغانستان کې هم د ښځو نړیواله ورځ نمانځل کیږي او په غونډو کې پر دې بحث کیږي چې د ښځو پر وړاندې پراته خنډونه باید لرې شي. خو لیکوال وایي چې لا تر اوسه هم د افغان ښځو پر وړاندې ډېرې ستونزې او ناخوالې شته او هغه شان چې لازمه وه په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی. د ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې هم په دې هکله لیکلي چې افغان ښځې لا هم وهل او ټکول کیږي او له راز راز ستونزو سره مخامخ دي. ویسا ورځپاڼې خپله سرمقاله تر دې عنوان لاندې لیکلې چې د مارچ 8 یوه بله د کاذبو شعارونو ورځ. په سرمقاله کې راغلي دا ورځ هر کال په ډېر درس سره نمانځل کیږي خو سرمقاله لیکونکی وایي چې له دې نه یوازې څو محدودو څیرو او ارګانونو ګټه پورته کړې. سرمقاله لیکونکی وایي چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د ښځو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي خو وایي چې د ښځو د حقونو له شعاره یو څو ادارو له بهرنیو نه مادي امتیازات ترلاسه کړي. سرمقاله لیکونکی په پای کې سپارښتنه کوي چې د ښځو د پیاوړتیا لپاره باید د لویدیځې ټولنې له دود څخه د تقلید پر ځای اساسي هڅې وشي او هغه شان چې لازمه ده په دې برخه کې کار ترسره شي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په دې اړه یو مطلب خپور کړی او ویلي دي چې د ښځو هلو ځلو او زیارونو ته باید په کمه ونه کتل شي. لیکوال وایي افغان ښځو له ډېرې پخوانه د نارینه وو ترڅنګ د خپل هیواد د ساتنې په برخه کې ونډه اخیستې او د ټولنې د اصلاح لپاره یې اساسي رول لوبولی او لا یې هم لوبوي. او چراغ ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي چې افغان ښځې د بېوزلۍ او هېرېدو په منځ کې. سرمقاله لیکونکي لیکلي چې میلیونونه افغان ښځې لا هم په بېخبرۍ کې ژوند کوي او د مور، میرمن او خور په توګه د ژوند له لومړنیو خدماتو څخه برخمنې نه دي. سرمقاله لیکونکی انتقاد کوي چې له افغان ښځو سره سلګونه میلیونه ډالر مرسته وشوه خو د ښځو د ژوند د ښه کولو لپاره هغه شان چې لازمه وه ورڅخه ګټه پورته نه شوه.
د کندهار د ښځو چارو ریاست وایي په دغه ولایت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی پیښې 3% زیاتې سوي. صادق رښتینې نور حال راکوي.
د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې د کندهار د ښځو چارو رئیس رکیه اڅکزي وویل چې د روان کال په اوږدو کې له دوی سره د ښځو د تاوتریخوالی 222 سبسوي. د میرمن اڅکزي په وینا په یادو قضیو کې 8 د قتل، 14 د کور څخه د تیښتې، 9 د میراث، 10 د طلاق، 1 د سوځېدو، 1 د اختطاف، 2 د کوچني عمر ودول، 2 د اجباري ودونو او 14 د کورنۍ شخړې دي. د نوموړي په وینا د سبسو قضیو ارقام معلوموي چې سږ کال د تیر کال په پرتله د ښځو د تاوتریخوالی پیښې زیاتې سوي. کندهار د استیناف محکمې رئیس قاضي فضل هادي هادي د ښځو د تاوتریخوالی د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وویل محکمې ته د خلکو ډېری داسې قضیې وړل کیږي چې په زور او یا هم په کوچنوالي کې خپلې لوڼې ورکړي وي. نوموړي له خلکو وغوښتل چې خپلو لوڼو او زامنو ته دې په کوچنوالي کې ودونه نه ورکوي او نه دې هم لوړ ول ورونه اخلي. د کندهار د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي چې په روان کال کې ښځو ته د عامه پوهاوي ګڼ پروګرامونه او ورکشاپونه جوړ کړي او سلګونو نورو ښځو ته یې د حرفوي زده کړو او د دولت په چوکاټ کې په نظامي او غیر نظامي ادارو کې د وظیفو او کار کولو چانسونه برابر کړي.
بلخو د افغانستان په ختیځ کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو نړیوال ورځې په مناسبت غونډه کې په امنیتي سکتور کې د ښځو د ونډې پر زیاتېدو ټینګار وکړ. نور حال د باز محمد عابد پر راپور کې.
د افغانستان په ختیځ سیمه کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون مشره صبرینه حمیدی وایي د سیمینار له جوړېدو یې موخه دا وه چې څنګه کېدای شي چې ښځینه پولیسو ته په کاري ساحه کې مسؤلیت تضمین شي او په دغه برخه کې د کلتوري ننګونو مخه ونیول شي.
خاصه موخه او هدف د دې نه ده چې هغه مېرمنې چې ملي پولیسو او ملي اردو په صفوفو کې کار کوي موږ څنګه وتوانېږو چې دوی ته مسؤونه کاري محیط برابر شي، د دوی ظرفیتونه لوړ شي، د دوی توانایي لوړ شي، دوی کوم ټولنیز ستونزې چې دوی ورسره مخامخ دي د هغې ټولنیز ستونزو نه دوی خلاص شي، ټولنه کې ذهنیتونه د دوی په وړاندې آماده شي چې دا اړتیا ده چې موږ په دفاعي او امنیتي سکتورونو کې موږ اوناسه طبقه ولرو.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشري انیسی عمراني وویل دوی د کورنیو چارو له وزارت سره د ښځینه پولیسو په جلب او جذب کې پوره مرسته کوي.
ښځو چارو ریاست څنګه چې د وزارت داخلي سره تفاهم نامه لري د خویندو په جلب او جذب کې بعد ښځو چارو ریاست حالی زلی کوي، تر دې دمه موږ لس پولیسي معرفي کړي دي او کوشش کوو چې نور هم معرفي کړو. د خلکو ذهنیتونه باید روښانه شي چې څنګه نارینه پولیس په یو ځای کې شتون لري نو خویندې هم هلته ډېر یو مهم سهم لري.
د ننګرهار د ارشاد حج او اوقافو رئیس مولوي عبدالظاهر قانی وویل په شرعي لحاظ ښځو ته دا حق ورکړل شوی چې د امنیتی سکتور په هر برخه کې فعال ونډه ولري.
په ټولو قضایو کې موږ باید قاضیانې زنانه ولرو، موږ څارنوالانې ولرو، جنایي جرمونو کې چې موږ جنایي کارمند د پولیسو ولرو. د ښځو حقوق د موږ څنګه رسېږي حکم؟ څنګه به عدل تامین؟ اسلام په عدل ولاړ، چې هلته تحقیق ونشي، هلته قضایا ونڅېړل شي، مجبوري موږ باید پولیس ولرو.
په ننګرهار کې د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې دوی سره په دغه ولایت کې 50 تنه ښځینه پولیس چې ساتونکي، ساتنمنانې او افسرانې پکې شامل دي په دندو ګمارل شوي چې ځینو یې په بهرنیو هیوادونو کې پولیسي زده کړې هم کړي، خو زیاتوي چې د کورنیو چارو وزارت هڅه پیل کړي چې په ټول افغانستان کې د ښځینه پولیسو جلب او جذب ګړندی کړي.
چې دې تور کړم په واده کړم ما پلار ته خیرا کولو چې مې د لاسه ونو شو بچی مې راوړي زه د خلکو کالین زم مزدور کوم چې شه مې روزګار شو
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو موږ دا بچی نه لري
نن د غرمې له 12 د ماپښین تر 2 بجو پورې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو څخه 2 ساعته ځانګړی پروګرام خپریږي. تاسو هم کولی شئ چې په دغه پروګرام کې برخه واخلئ. د تورخم او چمن دروازې پرون تر 13 ورځنی تړل کېدو وروسته پرانستل شوې. د پاکستان د سرحدونو چارو وزیر وایي چې له افغان چارواکو سره خبرې روانې دي که اړتیا وه دغه دروازې به 2 نور ورځې هم پرانستې وي. تفصیل د برکول میاخیل په راپور کې.
د سه شنبه په سهار چې د تورخم او سپین بولدک سرحدي دروازې لانه یو پرانستل شوی، زرګونه خلک بیا د پلی وی بلې غاړې تر رسیدلی وو او د دروازو د پرانستل کېدو انتظار یې کاوه. د پاکستان په وخت پر 2 بجې چې دغه دروازې پرانستل شوی نو د خلکو دومره غاڼه غونه و چې په تورخم کې د پاکستان لخوا افغانستان ته وښتونکو یو سپین سره میرمن نور زیاد خلکو تر پښو لاندې سو او ساه یې ورکړه چې وروسته یې مړی په امبولانس کې تر پلی واړول سو او د افغانستان پروان ولایت ته یوړل سو. له پاکستان افغانستان ته تلونکي اکثر افغانان دلته د درملنې لپاره راغلي وو چې وایي اوږده انتظار له سختو ستونزو سره مخامخ کړل. د تورخم پر پوله اوښتونکی یو سپین ژری افغان وایي
دلته ایسار وم، اوس سواله خوشحاله یي مریضان دپاره دېخوا داخوا ده کوم خلک چې راغلي دلته مې ایسار وو که نه هغه دپاره مشکلاتونه خو به حل شي که نه.
چمن ته نږدې پر پوله اوښتونکی یو ځوان وایي
افغانستان سره راغلی وم، دلته هسپتال ته راغلی وم، دلته بارډر دروازه بند وه، مشکلات وو، دلته موږ نه ځای درلودې نه مو شی درلودې چې کومې پیسې زموږ سره راسره وې چې هغه
د ترلاسه شوې شمیرو له مخې پرون د تورخم او سپین بولدک له لارې شاوخوا 10,000 کسان افغانستان ته اوښتي او د 2,000 په شاوخوا کې کسان له افغانستان او پاکستان ته راوښتي دي او نن دغه دروازه بیا پرانستل شوې چې د خلکو د اوښتو لړۍ ورباندې پیل شوه. دغه پوله 19 ورځې وړاندې تړل شوې وه چې د تجارت لپاره لا هم په بشپړه توګه تړلې ده، خو د عامو خلکو لپاره به نن چهارشنبه لا هم تر ماښامه پرانستې وي. د یوې اندازې له مخې په پاکستان کې 25,000 افغانان بند پاتې دي او غواړي چې خپل هیواد ته ستانه شي، خو پر پوله ګڼې ګڼې ته په کتو سره د پاکستان د سرحدونو مرکزي وزیر جنرال عبدالقادر بلوچ پرون په مرکزي پارلمان کې وویل له افغان چارواکو سره یې خبرې دوام لري که اړتیا وه پوله به د عامو خلکو پر مخ 2 ورځې نوره هم پرانستې وساتل شي، خو په اسلام آباد کې افغان سفیر لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
مریم درانی په خپل اسمس کې لیکلی، پاکستان له افغانانو سره غیر اسلامي کارونه کوي. زموږ سره کافر داسې کار نه دی کړی چې د مسافرو جامې ځینې وباسي او بیا ظلم قرباني وکړي. مستری لالی له هلمند له خپل ولسمشر څخه مودا غوښتنه ده چې له پاکستان سره د لارې مسأله د خبرو له لارې حل کړي. سمیع الله حلیمی تندر دا چې پاکستان لارې تړلي، د پکتیا په څمکني ولسوالۍ کې د سبزیجاتو بیه دوه برابره سوې ده. د سیمې خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. بصیر هیلمن له کابله: په افغانستان کې د مجهز روغتونونه جوړ سي څو افغانان نورو هیوادونو ته مجبوره نه سي. او مسلم یافیل له کونړه: پاکستان چې د کونړ او ننګرهار پر خاوره بریدونه کوي، زما په اند په دې توګه غواړي د افغانستان پوځ مصروف وساتي او د پسرلي لپاره طالبان د افغانستان خاورې ته داخل کړي. له دې سره لس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له رحمت الله افغان ناورو.
وسلوالو په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون حمله کړې ده او لا هم جګړه روانه ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلورو نامنو ولایتونو له والیانو او یو شمېر نورو پوځي مشرانو سره پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو خبر ورکوي. د امریکا هوایي اله د ولسمشر ډونالډ شام د نوي اجرایي فرمان د چیلنج کولو لپاره په محکمه کې خپله اوله دعوا اقامه کړه. د امریکا کانګرس کې استخباراتي کمیټه ښایي دولس ورځې وروسته د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې پر ادا خپله لومړۍ غونډه راوبولي. ایران وایي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د موقتي پریکړې پر وړاندې د غچ اخیستونکو اقداماتو په ترڅ کې به ایران ته امریکایي اتباع له داخلېدو منع کړي. او د کاسو ولسمشر د خپل هیواد له پارلمان څخه غوښتي چې په لږ وسلو سنبال امنیتي ځواکونه دې په منظم پوز منظور کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی پر ټولو سوداګرو او واردونکو ژغ وکړ چې خپل فعالیتونه ته د کراچۍ د بندر پر ځای نورې لارې غوره کړي. تفصیل له خان محمد سین څخوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی په دغه خونه کې پر ټولو شامل سوداګریزو او ترانزیتي ټولنو ټینګار وکړ چې لدې ورسته د خپل فعالیتونه ته د پاکستان د کراچۍ له بندر پرته د نورو گاونډیو هیوادونو له بندرونو څخه کار واخلي. د دغه خونی مسؤلینو د سې شنبه په ورځ په کابل کې د خصوصي سکتور د بیلابیلو ټولنو لاستازو سره په یوه ناسته کې وویل د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه چمتو ده چې افغان سوداګرو ته د ایران او منځنۍ اسیا د هیوادونو په سوداګریزو او ترانزیتي بندرونو کې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. د دغه خونی لومړی مرستیال خانجان الکوزی وویل
د دې لحظې نه هیڅوک په کراچۍ باندې مال وانه چي. دا یو جنجالي لار ده زمونږ د فاره. وطاق تجارت د افغانستان په دې باندې لګی دی چې ټول هغه بیلونلیک انتقالاتي لوجستیکی کمپنۍ سره تماس ونیسي. مونږ ټول سهولتونه په دنیا کې تجارت مساعده وو چې دغه کمپنۍ حاضر دي چې په ډېر ارزانه نرخ ستاسو کانټینرې د بندر عباس، چابهار، ترکیې، چین او حیرتانو او د اقینی د بندرونو نه افغانستان ته انتقال.
دا خبره په داسې حال کې کیږي چې پاکستان د سند په ایالت کې د یوې تروریستي حمله وروسته د تورخم او سپین بولدک بندرونه د عامو خلکو او سوداګرو پر مخ تړلي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د معلوماتو له مخې د دغو بندرونو له تړل کېدو څخه کم شل ورځې تیریږي. دا خونه وایي په دې موده کې د افغان سوداګرو په خوراکي او غیر خوراکي موادو څخه کم 2000 کانټینرونه د پاکستان لخوا ځنډول شوي چې لامل یې تر اوسه پورې افغان سوداګرو ته باندې 80 میلیونه ډالر زیان رسیدل دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلینو پاکستان تورن کړ چې د افغانستان په حق له بیا بیا د ایکو سارک او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له وسلو سرغړونه کړې ده. دوی د ایکو او سارک په سیمایزو او د سوداګرۍ پر نړیوال سازمان هم انتقاد وکړ چې د پاکستان د سرګندو سرغړونو پر وړاندې چپ خوله دي. دوی له افغان حکومت هم په کلکه سره وغوښتل چې له پاکستان سره د افغان سوداګرو ستونزې حل کړي. ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د روانې ستونزې د هوارې لپاره په ملي، سیمایزه او نړیواله کچه هڅې تیزې کړې دي. د دې وزارت وایاند مسافر قوقندي آزادي راډیو ته وویل
خلاصې نهایي کب وروستۍ
هڅې مو وکړې. مذاکرات روان دي پر ټولو ملي، سیمه ییزو او حتی نړیوالو سازمانونو په لارو هم بحث کوو. له بده مرغه پاکستان له 15 کلونو راهیسې دا ډول ستونزې پېښې کړي دي، خو له نیکه مرغه موږ نورې تجارتي لارې هم لټولې دي.
دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د تورخم او سپین بولدک بندرونه تړي، بلکې په وروستیو شاوخوا 14 کلونو کې څو ځله دغه بندرونه تړلي چې له امله افغان او پاکستاني سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو مالي زیانونه اوښتي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلینو دا هم وویل، پاکستان د سیاست له سوداګرۍ سره نه ګډوي او دا کار د سوداګرۍ او ترانزیت د ټولو شته اصولو خلاف عمل دی.
په لوګر کې په زیاته پیمانه وسله او مهمات د بي وسلې کولو پروګرام ته وسپارل سوه. نجیب الله الوخیل
د سه شنبه په ورځ د لوګر والی حلیم فدایی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د روان کال په اوږدو کې ځایي افغان امنیتي ځواکونو د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د لوګر والی وایي د یادو وسلو او مهماتو د نیولو په تور 15 کسان هم نیول شوي دي.
د زرو په شاوخوا کې مختلف نوع مهمات هغه موږ دایاک ته سپارو، هم ثقيله هم خفیفه او هم نور منفجره مواد چې په دې سره موږ توانیدلو تقریبا حد اقل زرو لوګریانو ژوند ته نجات.
د لوګر امنیه قماندان لوی پاسوال اسمت الله علیزی دایاک ته د سپارل شوو وسلو په تړه وویل چې په نیول شوو وسلو کې 30 مینه کلاشینکوفونه، 2 میله راکټ، 8 یولس ډزې ټوپک، 12 میله توفنګچی او نور لوی او واړه مهمات شامل دي. د لوګر امنیه قماندان وویل دوی نه یوازې په دې کال کې یو شمېر لوی پوځي عملیات پلان کړي وو، بلکې په نوي لمریز کال کې هم تر دې مجهز او منظم عملیات په پلان کې لري.
تقریبا په هر اته کې موږ عملیات لرو. یو د لاسته راوړنې څخه زموږ د چرخ د ولسوالۍ د 416 نفر د مخالفینو هلته لمنځه تللي دي او سلاوې زموږ په لاس راغلي دي. په نوي کال کې به موږ تر دې منظمتر او مجهزتر عملیات ولرو. د دشمن پر هغه پټن ځایونو باندې چې دوی اوسېږي او یا دوی خپل سلاوې هلته پټې کړي دي، دا ټول باندې به موږ کار کوو.
د لوګر ملکي او پوځي چارواکي داسې مهال په امنیتي برخه کې د یو شمېر لاسته راوړنو خبرې کوي چې په یاد ولایت کې د ولایتي شورا غړو، مدني فعالانو او ځایي اوسېدونکو د ځینو امنیتي خطرونو په باب اندېښنه ښودلې.
دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. کور کلی او د ګوړی اچار. هنګری د پناغښتونکو په وړاندې د سختو اقداماتو په لړ کې پرون یو نوی قانون تصویب کړ چې ټول پناغښتونکو په نویو کمپونو کې په توقیف کې ساتي. د دغه قانون لمخې په دغه کمپونو کې مش پناغښتونکو تر هغه نسی کولای نور سیمو ته تګ راتګ وکړي چې دوسیه بشپړ سی. نوی تفصیل له نوریاس نوری څخه په یو رپورت کې اوري.
د هنګری پارلمان له انتقادونو سره سره هغه قانون په قاطع اکثریت سره تصویب کړ چې ټول پناه غوښتونکي په اتوماتیک ډول له پولیسو سره په کمپونو کې په توقیف کې ساتي. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان د سه‌شنبه پر ورځ وویل چې دغه قانون چې 138 وکیلانو ورته مثبتې او 6 منفي رایې ورکړي په اروپا کې وروستیو تروریستي حملو ته ځواب دی. دا قانون هنګری ته بیرته اجازه ورکوي چې پناه غوښتونکي په توقیف ځایونو کې وساتي. د هیواد دغه اقدامات د بروکسل د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې او د اروپا د بشري حقونو د محکمې د فشارونو له امله په 2013 کال کې ځنډول و. د دغو نویو اقداماتو پر اساس ټول پناه غوښتونکي د هنګری خاورې ته له داخلېدو سره سم او ټول نور چې له مخکې د هیواد ته ورغلي نیول کیږي او هغو کمپونو ته انتقالیږي چې خونې یې له کانتینرونو جوړې شوې دي. دغه پناه غوښتونکي په کمپونو کې د استوګنې په موده کې چې دوسیې یې څېړل کېږي اجازه نه لري چې په هنګري کې نورو ځایونو ته ولاړ شي، خو یوازې بیرته سربیا ته د اوښتو پوله به ورته پرانیسته وي. د هنګري د حکومت چارواکي وایي چې دغه له کانتینرونو جوړ نوي کمپونه د ترانزیت په هغو زونونو کې جوړ شوي چې له سربیا سره د دې هیواد په جنوبي پوله په 2015 کال ایجاد شوي دي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان چې د پولیسات ځواکونو چې سیمه ییز خلک د پولې ښکاریان بولي یوې نوې ډلې فارغانو ته وینا کوله وویل هنګري تر محاصرې لاندې ده. د اوربان په وینا هنګري د خوندیتوب په برخه کې باید یوازې په خپل ځان حساب وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د دغه نوي تصویب شوي قانون په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. له جنیوا د دې ادارې له مرکزي دفتره په خبره شوي بیان کې ویل شوي چې په دغه نوي قانون سره هنګری د نړیوال قانون پر رڼا کې خپل مسؤلیتونه او ژمنې تر پښو لاندې کوي. د بیان لمخې د نړیوال او اروپایي ټولنې د قوانینو لمخې په توقیف کې د کډوالو او پناه غوښتونکو ساتل یوازې په محدودو دلایلو چې هغه هم ضروري، معقول او مناسب وي توجیه لرلی شي. د بشري حقوقو مدافع ډلې امنيستي انټرنیشنل تیر میاشت ویلي و چې دغه نوي مقررات د اروپایي ټولنې د لارښود هغه اصول له پامه غورځوي چې د پناه غوښتنې پر اساس په توقیف کې د یوه کس ساتلو ته اجازه نه ورکوي. امنیستي انټرنیشنل ویلي چې د دغه قانون له مخې به هغه کسان چې عمرونه یې زیات دي، ناروغان او همدارنګه کورنۍ له ماشومانو سره په کانتینرونو کې ساتل کیږي. دغه نوي اقدامات د مهاجرت په وړاندې چې ښاغلي اوربان هغه زهر بللی، د هنګري د شرایطو د سختېدو د لړۍ یوه برخه ده. هنګري په 2015 کال له سربیا او کروشیا سره په پوله پاوسته ورته اغزن سیم غځولی او له دې هېواد په غیر قانوني ډول د داخل شو په زرګونو کډوالو د بیرته ایستلو او ان زندانی کولو امر ورکړی دی. د حکومتي سرچینو په حواله د روان کال له پیل رئیس یو زرو څلور کسانو له دې هېواد د پناه غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د اروپا د عدالت محکمې پرون فیصله وکړه چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه دې ته اړتیا نه لري چې د بشري دلایلو په خاطر کسان ومني، اندا چې که هغوی د غیر انساني چلند له خطر سره هم مخامخ وي. دغه محکمې دغه حکم د هغې سوریایي کورنۍ په اړه صادر کړ چې په تېره اکتوبر میاشت کې له حلبه بلجیم ته راغلې او له خپلو دوستانو سره د پاتې کېدو لپاره د ویزې غوښتنه کړې وه. دغې مسلې په بلجیم کې د محاکمو ترمنځ یوه دعوا راپورته کړې وه.
کور کله
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. هغه کسان چې شک سبان ته ورغلی د کار پاک لې چوي
تو خه خطر لدی خلکو نه لري که بجای سب جای کنه له زندګی دی باسی نورم دردش کی خراب وي ته دا نه مونږه مثال دی ما کوته ده
راته کې دلی شي
اوس موټر شته کی سره کو نشته ډاکټر شته یو سړي یو مجاز سفر ته مرجه
قدر من اوردونکو شکستبان ته ورتل لپاره په زمانو څخه د خلکو په منځ کې دود دی. د اکثرو کسانو چې کله د بدن غړي ماتیږي او یا هم بې ځای کیږي له ډاکټر نه شکستبان ته ترجیح ورکوي. ډیر ځله داسې شوي چې دا کار یې د غړو د غوڅېدلو سبب شوی. په کابل کې وزیر اکبر خان هغه روغتون دی چې هره ورځ په لسګونو کسان د درملنې لپاره ورځي. ډاکټران وایي چې شکستبان د مات هډوکی دومره کلک ورته تړلی وي چې د وینې جریان یې بند کړی. دوی ته داسې وخت راځي چې مات هډوکی تور شوی وي، بیا یې پرته له پرې کولو نه بله چاره نه وي. د بګرامي اوسنکي نقيب وای چې خپل څوځي لشک زبان ته ورغلی دی.
د اډوکی کار څخه کوم سپنګیرای کې یال دغه ډیر پوهه سپنګیرای نو په دې سبب باندې مونږه زیات لدی خلګونه خوشبينه دغه په ما ته سوي ده او د تړلې ده د وټیټ بالکل د درې ځای داخل کې د ماتو او دوه ځای د خاتلې و مونږه اکثریت کې د خلګو ته ډیر زو د اډوکی جوړی تختي هغه تختون الله دې دای بیا صافي لګي صافي د سلاتي صرف هغه باندې دی اگي اچي داسې خلک ستا چې هغه د ډاکټر وس او توفیق نه لري. داګي سړی چې دغه پیسې نه غواړي که لس شل روپۍ دي خدای په رضا ورکړي اخیستې دي که نور دا کار هم نه کوي چې ماته پیسې را
نقیب شکسبان ته د ورتلو علت غریبی خودله. وای هغه دومره پیسې نور نه اخلي. خو د کابل اوسنکی ملنګ متین وای چې په اصل کې خوشکسبان له خلکو نه د پیسو اخیستلو لپاره ناست دی، نور خو یې کار نتیجه نه ورکوي. هغه د ځان پاک له وایي چې ګوتې لام دی وجه کږه جوړه شوه. له متین سره د څو تنو نورو خبرې هم اورو.
اوس لکه د کاپروشۍ کې دي دا پلوانان درته ناستې کاپروشۍ کې او بس ورته وایي چې یې قدر بتې نو که تاسو ری کدی ته به ورته کوي بیا پلوالي سره کوي کوی کې وغورځېدلم سا کې د زنګانه سترګې د ما ختلې وه. بیا راغلم همدې پلوانانو ته د کاپروشۍ ما ته خو ونه ویلې خو هغه هلکانو ته ویلي وو چې پایازي دراز مېمه ده بد جوړ نه مېشه یې څو ښه خاطره له دې خلکو نه لري که بجای سب جای کنه له زندګۍ دې باسي نور هم دردش کوي خرابوي درته ولې په دې چې کوم بې جای جوړ شي خو بیا دواري ماتېدو ته اجه ته بیا چې مات بیا کله هغه څه جوړېږي دا نه مونه دي مثال دې ما کوته ده دا وګوره دا اوس هم داسې پاتې ده ګوره داسې بزربۍ لیدلې وه او دا ایبي ده معلومه خبره ده چې ایبي ده نو
لاسونه به سایتاما هسپتال کې بتړي دغه به د بیرته ماتول نو باز د خپل غوړې سم بلې دلی دی غوړو کې کاګ سوي دي کې ماته یې غابې ته نه جوړي غاسي د خپل بدن د لاس ورکی توري یې مطلب بیرته وجود پلسي کار نه کوي کور کلی کې ما سوي دي د وسم ټکر کړي وو په ماته آی ډاکټر کار به دا غونې تا خو واتی سره دراشه په دی وخیزو د بیرته ماته جوړه کاغه به دې کاروم دې تاوان لګي
ا
اول دما یو دفعه مات شو لال مغه بد نه وتره
څومره درد کو چې لاس درته پجای کو شکستبند
شکستبند ولا هم درد کو او هم نخ کېده ډاکټر ته کلا یو د پدرت کې هغه درد یو رکی نو بیا درد نه کې شکستبند لا شو هغه کشه ام اول کم درد کې او پس هم درد کې سینه کې چم دا یو درد چې سړی تحمل کې زه خیر یو درد خو بشي ورس پوره دغه درد جاتی پرسیږي نو کوم څه خاص نتیجه نه ورکړي
د اورتوپیدی ډاکټران چې د هډوکو متخصصان دي د شکسبان کار غیر مسلکی او خطرناک ګڼي. د وزیر اکبر خان د روغتون ډاکټر عارف وایي چې یوازې په دې څو تیرو ورځو کې د دوو داسې کسانو لاس او پښه قطع کړي چې له روغتون نه مخکې شکسبان ته ورغلي وو.
دوی ته چې ورشي ټول ته وایي چې دست برامله لاس دې وتلی یا پښه دې وتلی ده، ته د کوم ځای نه پوه شو چې دا وتلی ده؟ او دغه هر یو ځان ته تداوی لري، هر یو دې ته ضرورت لري چې دا کشکي او کلکي وتلي. یوه لکه راوسته د بدخشان د ولایت نه ساده کسر درلوده چې په زرهاو دلته تداوی کېږي بدون د کوم اختلاف نه. دا هلکی چې لاسې مات شوی ماما او ترې دی بیولی شکستبان ته، شکستبان هم دا لاسې ورته کش کړی او ډېر ټایټ تړلی وو، د وینې جریان یې ورته قطع کړی وو. بالاخره چې پنځه شپږ ورځې پې تېرېږي یا یو هفته پې تېرېږي تر څو چې کابل کې راوسته، د دې تړلې ساحې نه ښکته لاسې مکمله د عام په اصطلاح باندې توره شوې وه. بالاخره معروض په دې شو چې لاسې د مفصل نه ښکته قطع شو. او بله واقعه چې د بغلان د ولایت نه راوسته چې یو چاپ انداز یو پهلوان سړی وو، دا د آس نه ولیدلی او پښه یې ماته وه او دا ویولې شکستبان ده. شکستبان هم لرګي ورته شاوخوا تړلي وو، ده دوی ټایټ تړي. هغه یې موږ ته راوسته چې پښه یې مکمله پیکه توره شوې وه او د زنګانه نه ښکته ځوان هلک پښه یې قطع شو. دا د شکستبان تړلی وو.
ډاکټر عارف له ټولو خلکو نه غواړي چې د ضرورت په وخت کې دی هر څومره مشکل چې وي یو سي مرکز ته ځان ورسوي.
صحیح کلینیکونه شته چې دې ته مراجعه وکړي، بعدي اختلاط باندې پیږي دا څه عواقب لري، پس ته عادي یو تثبیت ورته کوي چې دا ونه خوریږي، پس دغه نه خپله دې ته توصیه کوي دغسې کار دی وکړي. خصوصا د اورتوپیدی ډاکټر هغه په یو لاس په یو پښه کې پیږي چې دغلته هستر په کوم مسیر باندې تیریږي، وریدي وینه د کوم ځای نه تیریږي، شریاني وینه د کوم ځای نه تیریږي. دوی مسلکي دي، په دې خبر باندې نه پیږي. دوی فقط په دې باندې پیږي چې دا ګاډوکه څه رقم څوکه پوڅوکه کوي، هغه هم پر پټو سترګو باندې چې دوی کشکي ته وایي ډیر ټایټ تړي. دغه ډیر ټایټ تړل ډیره خطرناکه ده، د وینې جریان قطع کوي او بالاخره هغه طرف حیاتیت له لاسه ورکوي. بالاخره دا صاحب پرسو پیدا کوي، چې پرسو پیدا کړي دغه پرسو باعث دي کیږي چې په عضلاتو په پلو باندې په دې باندې فشار راوړي، بالاخره دغه طرف خپل حیاتیت له لاسه ورکوي. اوس موټر شته، قیس سرکونه شته، ډاکټر شته، کلینیکونه شته، شفاخانه شته، یو سړي یو مجاز شفاخانه کړی.
شکستبان ناروغ کسانو ته چې کله ناروغ شي د ځان درملنه خپله کوي. دا کار هم د دې سبب کیږي چې د ګټې په ځای زیان سره مخ شي. محمد ګل وایي چې په خپل سر دوا خوړل څومره تاوان ورته رسولی.
پاکستان کې موږ مهاجرو، نلته به داسې کار وو چې نه به نواغستله، نتیجه به د درې ورځې پس راتله. قسم نظیر ټابلیټ ګولۍ وي چې ډېرې قوي ګولۍ وي، نه ګولۍ ما پخپله خوړلې وي، استعمال کړلې مې. زما په دې میده باندې په جیګر باندې ډېر بد اثر وکړو چې دا خوله ټول مې پولۍ شولو، ډېر زیات څه خراب شو. ان تر دې چې بیا باجوړ کې زما کار ونه شو، بیا پېښور ته لاړم. پنځلس ورځې پېښور کې بستر هم ځان نه خبر، قسم قسم دا سیرمان ډراپونه دا راته سټارټ. پنځلس ورځې پس بیا ما یوه میاشت وخت خیراکو، بیا لاړم. هغه تکلیف چې ما مندلی دی اوس هم چې زه عادي چې وخورم بس دا خوله مې پخېږي، نو دغه مشکل ما پخپله لیدلی دی.
عجب خان بیا د ډاکترانو لوړې فیصدي د لامل بولي چې خلک په خپل سر دوا خوري، خو نتیجه یې بیا اکثره وخت مرګ وي.
بزیاتی سے گڑپ خلی تھا واسی اگے سے جو واسی زیاد کر تاثیر پہ او کٹا کو پاترا دا کو تاثیر پہ ون کو دوا را بانے ون لگے دا پی سی جگ دا مسات چی چا وس ون سی غت چھ رو کی خال پہ مرس دے من پکلی کے یوا دی پیش گولی ور کلا یوا ای وانت نا اس نہ ور سی دے پہ مرس بے شر دا پختہ نہ چھ چھ ور دا گولی دی خرابی ول دیر خراب کر دے من گا خپل یو ترو اگا وچ کی گولی راو اس لک سر درد بو کدی پھو دے درد بو اس بے تراک یو گولی گڑابی سے خلی تھا واسی ول اگا بچ واچ ول غسکا پینځه کال پاس هغه مسخات جوبس.
ډاکټر شاه محمود ناصری وایي چې په خپل سر دوا خوړل یا ماشوم ته پرته د ډاکټر له مشورې نه دوا ورکول په خپل لاس ځانته مارګ اخیستل دي.
دا ډیر خطرناک ده. ګوره چې ماشومان که دوا اخلي ډاکټران ورته مشوره ورکوي په ډېر کمه پیمانه یا کم مقدار په کم دوز باندې دوا ته ضرورت لري، که دی په خپل سر ورکوي د دې دوز زیاتېږي، د ماشومانو مقاومت ډېر کم ده، د ماشوم د مړینې خدای نه حساب ګرځي. هر کله چې دوی مریضان کېږي دوی د لاړ شي ډاکټر ته او د مشخص ډاکټر څخه نسخه واخلي او د ډاکټر د نسخې په مطابق باندې دوی باید دوا واخلي، ځکه چې د هغې نه پرته دوی نه پوهېږي چې په څومره مقدار د باید واخیستل شي، په کوم اندازه د باید واخیستل شي، په کوم دوران د باید او کوم دوا د واخیستل شي، ځکه که یو دوا ګټه رسي په زمین کې تاوان هم لري. دا یو غلط عمل کرده او بل د ډاکټرانو د مشورې نه پرته دوا خوړل یا خود سره دوا اخیستل یا خود سره دوا خوړل د میکروبونو مقاومت جګوړي. میکروبونه چې په یو عادي دوا باندې بد جوړ شي، یعنی له منځه لاړ شي، نو که خود سره دوا واخلو اول خو په مقدار نه پوهېږو، بل په هغه نوعیت د انټیبیوټیک باندې موږ نه پوهېږو کوم نوع انټیبیوټیک د خاص مرض دپاره ضروري ده. دا هم چې واخیستل نه جوړېږي او په زمین کې چې نه جوړېږي نه ګټه رسو خپل د میکروب مقاومت جګیږي. مجبور چې پیشرفته دواګانو څخه موږ باید استفاده وکړو، د یو نه بلکې د څو ډوله دواګانو باید استفاده وکړو چې هم اقتصادي ضربه ده او هم هغه دیوریشن یا هغه دوام د تداوی ته مشکل پیښوي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړون کئ ننګیار ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام. په خو به چې یو نیم سړی اولاد نه درلوده نو دوه مخه زوی کوله او خجالت به مو، خو اوس چې خلک عصري او روشن فکر شول نو دوه مخه کول ضروري ګڼي. او وای چې پخوانی مې په زړه نه وه، په تېره چې څو روپۍ او نیم نیم کله نومم ولري. د خبرونې په پیل کې مو د انرژۍ د وزیر صاحب مطبوعاتي کنفرانس ته بیایو چې واورئ وزیر صاحب څه بوز بادوي.
خوښیم چې نن تاسې ښاغلي او آغلي خبریالان دلته وینم او د خپلو فعالیتونو په هکله رڼا اچوم. د انرژي او سختو ورځو وزارت ځینې فعالیتونه ترسره کړي دي چې په لنډ ډول یې درته بیانوم. لومړی، موږ د خلکو د آرامۍ، سوکالۍ، سرلوړۍ، ښې راتلونکي او اطمینان لپاره سږ کال 2000 ګاټه لیلامي اموال چې په هغو کې جمپرونه، بنیانونه، زیر پتلونۍ، دستکشونه، غټې او وړې کمپلې، د ماشومانو ضروري لباسونه او نور شیان شامل وو. له بهر نه وارد او د خپلو خلکو د خدمت لپاره مو د لیلامي پلورونکو له لارې عرضه کړل. بل مو ټولو داخلي او خارجي شرکتونو ته د لا ډیرو انرژیانو د تولید هوایوا ته د راوړلو فرمایشونه ورکړل. همدارنګه مو په زیاتو سیمو کې د هدیرو لپاره د ځمکو د برابرولو کارونه ترسره کړل. اوس که څوک کومه پوښتنه لري کولی شي چې وکړي.
زه د نیمې راډیو د راډیو خبریاله په خوب مینه دا پوښتنه کوم چې د لیلامي ګټونه له انرژۍ سره څه اړیکه لري، که معلومات راکړئ.
د تاسف ځای دی چې ته بیبي په خوب مینه لا تر اوسه د لیلامیو او انرژي ترمنځ له مهمو اړیکو خبره نه یې. په دې هر عاقل او بالغ انسان پوهیږي چې د سوړ ژمي یخني هر سړی انرژي ته اړ کوي او د انرژي د تولید لپاره لیلامي لباسونه ډیر ارزانه وسایل دي او دغه وسایل کولی شي چې د ساړه بدن لپاره د ضرورت وړ انرژي تولید کړي.
زه ګلولي د غروب راډیو خبریال دا پوښتنه کوم چې تاسو وویل د انرژیانو د زیات تولید امر مو کړی وو، مقصد مو دغه رنگ رنگ انرژیانو چې په ښار کې خرڅیږي او خلک یې څښي همدا دی؟
هو، همدغه د میلمستیا انرژي همدغه مې مقصد دی چې په څښلو یې په وجود کې د پام وړ انرژي تولیدیږي او شخص کولی شي چې خپل روزمره کارونه ترسره کړي.
او که څوک د اخیستلو پیسې ونه لري لکه نه یې چې لري؟
هغوی چې پیسې نه لري باید له کوره ونه وځي او په سړو کې د په خپل کور کې کښېني.
او وزیر صاحب، د هدیرو لپاره ځمکې اخیستل او تیارول له انرژۍ سره څه اړیکه لري؟
ګوره بیبي، د هدیرو ځمکې ته ډېره زیاته اړتیا ده. که اړتیا نه وی موږ هم لیونی نه یو، دغه کار مو نه کوو.
مثلا څه ډول
مرګ حق دی که نه دی؟
او صاحب، حق دی.
نو چې حق دی که کوم سړو وهلی هیوادوال په حق ورسیږي، بیا خو یې نو قبر ته ضرورت پیدا کیږي، او چې د قبر ځمکه نه وي نو چیرته به یې وړي؟ د دې لپاره چې د خوارانو مړي کارغان ونه خوري، د انرژي او سخت ورځو وزارت یې مخکې له مخکې غم خوړلی، او د هدیرو لپاره د ځمکو اخیستلو کار یې روان کړی دی.
او وزیر صاحب، نور مو څه کړي دي؟
مایده چې دا کارونه مو خو ډېر کړي دي، او که وبه هم ځکه د هیواد اوبه مو څښلي او هوا مو تنفس کړې ده، باید چې حق ادا کړو. له همدې امله هلال احمر موسسې سره غږېدلی یو چې څو سبه شول او که څو زره توپه د کوره سان مرسته راسره وکړي چې د خوارانو د کفن مشکل هم حل کړو.
دا د څه لپاره؟
دا د دې لپاره چې دلته د ژوندي پاتې کېدلو چانس کم او د مرګ ډېر دی، نو د یو مسؤول په حیث خپله دنده بولم چې د کفن غم یې هم وخورم، ځکه زیاتره هیوادوال د کافي انرژي د نشتون له امله ځان حق ته سپاري.
وبخښه وزیر صاحب، مونږ خبریالانو یوه عریضه لیکلې ده که مهرباني وکړئ او مونږ ټولو ته د 24 ساعته برېښنا امر راکړئ.
وبه شي، یو یو بیا وزارت ته راشئ، امر به درکړم.
بادالی
مالغالری
پدریو زایونو کی دی خدای کار ما بنداوا،
په حکومتی دفترونو کی، په دولتی دفترونو کی، او په هر ډول دفتر کی
خلک په دریو ځایونو کې سترګې څروي،
په لویو بزنس سنټرونو کې، په ودونو کې، او په میلا ځایونو کې.
درې ځایونه به هیڅکله پاک نشي.
د موږ ښارونه، د سیاست مدارانو زړونه، او د کلي دوکانونه.
علم په دریو ځایونو کې دی،
د پانتونونو د استادانو په نوټونو کې، د ورځپاڼو په سر مقالو کې، او د اوسنیو لیکوالانو په کتابخانو کې.
د پخو لیکوالانو درې نښې وي.
لومړی چې لیکنه یې په هره خپرونه کې تکرار خپرېږي، دوهم چې د لیکنې له سر تر پایه یې لوستونکی په مقصد نه پوهېږي، او دریم چې لیکنه یې لس ځلې خپره هم شي خو څوک یې په نوي او زړه پوه نه شي.
له اوسنیو تلویزیونی خپرونو درې شیان زده کولای شئ:
دروغ، جنگ، او سټایل.
ځینې خلک چې ځان ته څه شی واخلي نو بیا دارمان په زړه کې وي چې نور پی خبر او په اصطلاح پی وسوځي. لکه داسې
هلو، السلام علیکم، څنګه یې؟ او شکر د خیم، او خیرت دی، ته څنګه یې؟ زه شکر د چیکای، غږ می سم درځي که نه؟ ښه ښه، خبره شوې؟ آیفون می واخیست. تشکر، همدا اوس د آیفون در سره غږیږم. وو خزانو، په مخه دې ښه، ګوره چې پنبې ته ونوایې، بیا به یې نیتره باندې بادي. د خدای په امان، ستوری او سپوږمۍ د ما له خوا ښکل که. ښه، دا خو لاړه، ته ودرېږه چې دا ښاپېره هم وسوځوم. الو، سلام وروره، ته یې؟ ښاپېری چېرته ده؟ نه نه، یوازې د آیفون نه مې ورته ویل. تاسې نه یې خبر؟ پرون مې آیفون واخیست. خیر اوسې. وو خپل مې ده. خیر اوسې، زه نو وخت نه نیسم، ښاپېری ته مې سلام وایه. ښه ښه، تا دواړه خو مې خبرې کړې. او رښتیا، غنچه هم باید خبره کړم. الو، سلام، هاو آر یو؟ آیفون می واخیست. او ام دا خبری چی پکی که و من داده. خیر سی خدای پامان باز او خارو دی مال خوخ کل که نه پا کبر که که گم ولی باور سره دی خدای پامان. الو لونگ تی مرد چه تا دا خخ چی رغل ارتو وایا چه مینی زنگ بحالی و گورا ارتو وایا چه پایفونی زنگ بحالی و پرون می پا آسمان سندر که واخیست و زفا مخده که. الو هلو سلام علیکم چنگه دشپی یوه بجه ده دا چه وایه تروس خلاص سر مخام ده جروی ده که دل روختیات تاوان لری لگروس سویده که گه
او خزی چلی وانه که پسد دا چه غال مغال ده جور کرده ولی ویده که گه نه
تو خب دا دیر خوب مور نسوی ملگری میل آیفون اخیستلو خبره ولی
اوف چلا تا سر از چو وکم دا وقتی دا خبره ولو ده دی شپیه و باجا ده پا دی وقتی با سوگ ده تا دا موبایل پا اخیستلو خوشحاله سی
سوگ نه خوشحاله کوم سوزه وامه پریگره چه تر سهاره دی آیفون پا او رو سوزی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه صادق سپینغر، برای افغانپور، حیا وریاخیل، موسکا اوتک او نقیب الله لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.